السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او اوومه ورځ خو پیل د دې سات په خبرونو کو پیل هم د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې په اعلان سره د ایران د انتخاباتو چارواکو اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ایران د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات وګټل. د ایران د انتخاباتو د کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي تلویزیون لارې اعلان وکړ چې پخوانی د زړه جراح پزشکیان 53.5% رایې ګټلي او د رایو شمیرې 14,304,403 ته رسیږي او د هغه سیال سعید جلیلی 44.3% رایې خپلې کړې او د رایو شمیرې 14,518,109 ته رسیږي. د ایران د ولسمشرۍ په دې دوهم پړاو انتخاباتو کې چې پرون جمعه ترسره شول د ګډونکوونکو شمیر نږدې 50% ښودل شوی چې هغه د لومړي دور د 40% پرتله زیات دی. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال رئیس د ایران د پارلمان غړی دی او د 2014 تر 2020 کال پورې چې کلمنز لارو او اصلاح پالو په پارلمان کې اکثریت درلود د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. هغه له پزشکیان په ایران کې پر ښځو د اسلامي حجاب د عملي کولو بڼه تر پوښتنې لاندې راوستی او له لویدي سره یې د خبرو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. خو نوموړی د اسلامي جمهوریت د اصولو ملاتړ هم کوي او ویلي دي چې د غوره کېدو په صورت کې به د ایران د ستر مشر علي خامنهای تګلارې تعقیب کړي. دغه انتخابات له وخت مخکې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو سره د مې میاشتې په 19 د څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځای ناستې د ټاکلو لپاره ترسره شول. چین او تاجکستان په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدو ملاتړ وکړ. دواړو هیوادونو پرون په دې اعلامیه کې وویل په دغسې یوه حکومت کې باید بېلابېلې قومي مذهبي او سیاسي ډلې حضور ولري. دې هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان باید یو خپلواک بې طرفه متحد ټول ګډونه سوله ایز او له تروریزم جګړې او مخدره موادو پاک هیواد وي. چین او تاجکستان دغه راز د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو په ګټه بلل دي. دغه ګډه اعلامیه تاجکستان ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر سفر او په قزاقستان که د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته خبره شوې ده. د افغانستان په لاسو ولایتونو کې نن هم د بارانونو اورېدو اټکل شوی دی. طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اعلامیه کې ویلي د چنګاښ تر 14 پورې به په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په ختیځو، شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي حوزو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. امریکایي سناتور مارک وارنر په دې لټه کې دی چې د ډیموکرات سناتورانو یو ډله جوړ کړي تر څو له جو بایدن څخه وغواړي چې د جمهوری پالو له کاندید ډونالد ترامپ سره د تیرې اونۍ په مناظره کې د خپل چلن له امله د ولسمشرۍ لپاره د سیالیو له دوام څخه لاس واخلي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دا خبره د دوو کسانو له قوله چې نمونه یې پټ ساتل شوي خو له دغو هڅو خبر دی نن په یوه راپور کې انکړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې د ډیموکراتانو په منځ کې دغه احساس ورځ تر بلې پیاوړی کیږي چې بایډن نشي کولای په سیالۍ کې پاتې شي. د راپور له مخې سناتور وارنر نورو ته ویلي چې دی دې ته ژوره اندېښنه لري چې بایډن نشي کولای د ټرمپ د ماتولو لپاره بریالی کمپاین پر مخ بوزي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال جام د کوارټر فائنل سیالیو په لړ کې نن انګلستان له سوي سره لوبه کوي او هالند هم له ترکیه سره مخامخ کیږي. پرون هم د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبې وشوې. فرانسې د پینالټي شوټونو په پړاو کې پرتګال ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ځان ورساو. د پینالټي شوټونو په پړاو کې د فرانسې لوبغاړو 15 ګولونه وهل خو د پرتګال درې لوبغاړو ګول ترسره کړ او دوه په ګول وهلو بریالي نشول. په بل لوبه کې هسپانیا 2-1 په مقابل کې کوربه جرمنی ته ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ورسید. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول دي خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدی چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو. د ام ډي سي په نوم د ماين پاکي محسوي د ماينونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت راوي او زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. د دې ماسي مشر ازادي راډیو ته وویل الله هم د افغانستان دوه پر درې مبرخه خاوره په ماينونو او ناچاو د مهماتو پوښلې ده. معلول کسان بیا وایي چې په افغانستان کې د دوی د ژوند شرایط خراب دي او حکومتونو یې لازم لاسنیوي نه دی کړی.
لڅو لسیزو د ماينونو او ناچاو د مهماتو د ختمولو له هڅو سره سره د افغانستان دوه پر درېمه برخه خاوره په دغو مهماتو پوښلې ده. د ایم ډی سی ماين پاکي مؤسسي رئیس وای دغه ماينونه او ناچاو د مهمات هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته چې اکثریت ماشومان دي مرګ ژوبله اړوي. شهاب حکیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ماينونه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د ملیونونو انسانانو ژوند ګواښي.
افغانستان دو پر دریمه برخه یعنی د 1400 څخه 2500 پیته په ماينونو ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماين یو کیلومتر کې ژوند کوي. چاودیدونکو توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثره ماشومان وي معلول او یا وژني. د ماينونو او ناچاودو توکو ککړتیا چله 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوی لاندې ولایتونه سخت ځپل دي. دا ولایتونه ارزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، نګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه دي چې سخت ځپل شوي دي.
په افغانستان کې زیات ماينونه او ناچاو د مهمات د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل او تر هغه وروسته کلونه کې ځای پر ځای سیوی دي. په تیرو لسیزو کې ډول ډول ماينونه او نور مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا هم ځای پر ځای سیوی چې د وخت د حکومت پوځي کارونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار اوسیدونکو شفیق الله افغان هغه معلول دی چې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو مسولیت ورتر غاړې دی او څو کله مخکې د سړک غاړې بم په چاودنې کې دواړې پښې معلولې سیوی دي.
موږ سره د مور او د مېری چلن کې موږ سره موږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی په لوران نشي. موږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي. موږ تماشا نو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لپاره شل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 زره سالور 10 زره 20 زره اتل زره دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همرغی دفتر یا اوچا ویلي د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان د ماينونو او نورو ناچاو د مهماتو په چاودونو کې ټپیان سیوي چې له دې ډلې 80% ماشومان دي. په افغانستان کې د هیلو ټراست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون په غبرګولي میاشت کې ویلي وو په ډلیز ډول لګونډیو هیوادونو د افغانانو ستنیدلو د ماينونو او ناچاو د مهماتو په چاودونو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی.
اساسي او بشري حقوق دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی استاد صفت الله زاهدي. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوي. میلمه ته خراغلاست وایي ستړي مشي په خیر راغلي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل تاسو پوهیږئ چې کله موږ د حق خبره کوو نو حق هغه څه دی چې حق د الله نوم دی او الله هغه څه چې انسانان ته ورکړي هغه د چې د اوسېدو حق یو انسان لري چې په یو ټولنه کې ژوند وکړي. دا غیر سره ترڅنګ د تعلیم حق لري چې هغه انسان باید په ټولنه کې تعلیم وکړي. د کار حق لري چې باید عقلن کار وکړي. د دې سره ترڅنګ په ټولنه کې ډیر نور حقونه دي چې انساني حقونه دي هغه د لپاره باید پاملرنه وسی. د روغتیا حق لري په ټولنه کې د ازادۍ حق لري. انسانان کنه د حقونو لیست کسره وی د ډیر وژدې یعنی عمده هغه څه چې دی هغه د کار زده کړی تعلیم او د ازادۍ حق دی چې الله جل جلاله انسانان ته ورکړی، او دا کار باید حاکم نظامونه او ټول حکومتونه وکړي.
بله زیدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، کله چې د طالبانو حکومت د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسید، نو د میرمنو حقونه یو په بل پسې له دوی څخه واخیستل شول، چې یو هم په دې وروستیو کې د کمو میرمنو چې دوی کار کوي د غو د معاش کمېدل دي. تاسو څه ډول خبرې لرئ په دې اکله؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې چې اوس هغه ښځینه چې کار کوي یوازې دولتي دوایرو کې، یوازې دانه چې هغوی ته به ډېر کم معاش ورکول کېږي، دا ډېرې کمې وي د هغو حقونو په پرتله چې یوه ښځینه د خپل کورنۍ هغه توانایي یعنې په 15,000 افغانۍ نسي پوره کولی. ښایي یوازې د خوراک لپاره هم د دوی لپاره کافي نه وي، ځکه چې که تاسو وګورئ 15,000 افغانۍ یوازې شاوخوا $80 کېږي. یعنی بهرنیو هیوادونو کې اوس د سړي سر عاید چې باید هغه کس میاشتنی مصرف کې $500 دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې قیمتونه جګ سوي او هر څه ګران سوي، د خلکو ضرورتونه چې دي هغه ډېر زیات سوي دي.
افغاني کورنۍ هغه کم تعداد دي، اکثریت ویل شپږ کسانو کم نه ده، 5,000 روپۍ دي ته ورکول. آیا دا انصاف دی؟ هغه خپل کورنۍ لګښت څه رقم پوره کا د افغانستان په اوسني وضعیت کې؟
د یوې کورنۍ لپاره 5,000 افغانۍ بسنه نه کوي. تاسو وګورئ تیرو کلونو کې کله چې معاشونه ډېر لوړ و، نړیوالې ټولنې په میلیونونو امریکایي ډالر له افغانستان سره کومک کوه. اوس چې دغه مرستې کمې سوي، ښایي په همدې بنسټ باندې د هغه حکومت خپله یوه پرېکړه کړې وي. خو ولې د یوې کورنۍ لپاره د 5,000 افغانیو اخیستل او هغه ټوله میاشت په هغې باندې تېرول، زه فکر کوم چې دا به یو عدل نه وي. او که سړی وایي چې زه عدل کوم، نو عدل خو دا دی چې باید دغه ښځینه یا کورنۍ ټولو غړیو ته وکتل سي او د هغې ضرورتونه وسنجول او وروسته هغوی ته معاشونه ورته ورکول سي، ځکه چې افغانستان کې دغسې سیستمونه چې د خوړو برابر منظم سیستم وي، یا هغې دپاره روغتیایي وړیا خدمات بسنه وکړي، د هغې د تعلیم یا د زده کړې دپاره وړیا څه وي، زه فکر کوم دا نسته. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې دغه معاشونه چې هر اداره ورته وټاکي، هغوی یو عدل وکړي او وګوري چې د دغې یوې ښځینه لپاره چې دلته کار کوي 5,000 افغانۍ بس دي او که نه. زه فکر کوم دا به عدل نه وي.
نارینه او ښځینه دواړه په یو کورنۍ کې مسؤلیت لري، کار کوي، یعنی هدف دا نه ده چې موږ او تاسو وایو چې یعنی ولې د نارینه معاش نه کمیږي، د ښځې کمیږي. خو بل اړخ ته چې بیا ګورو، افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ له پایله تر اوسه دوګونی چلند کېږي. دغه دوګونی چلند تاسو په نظر ولې؟
د 5,000 افغانیو ورکول یوې ښځینه لپاره فکر کوم چې دا به عدل نه وي، او هیله دا ده چې په دې برخه کې یو منظم سیستم جوړ سي تر څو پورې ټولو خلکو ته برابر حقونه، که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه د اسلام د اصولو په چوکاټ کې ورته ورکړل سي. فکر کوم دا به تر ټولو ښه وي.
هر ځل چې د طالبانو د حکومت لخوا په میرمنو باندې نوی بندیز راغلی، خبرې ورباندې سوي، میرمنو غږ پورته کړی، دا راپورونه جوړ سوي، خپرونې جوړې سوي، مګر موږ تاسو ګورو چې په طالب هیڅ اثر نه دی کړی. دا جل هم کم دا 5,000 معاش تطبیق سي، په میرمنو باندې 5,000 ورکول سي او بل خوا د کور لګښتونه پوره نه سي، دغه میرمنې کوم کارونو ته مجبوریږي؟ زیدي صاحب،
زه فکر کوم تر هغه څه چې لمخ کې خپل هم دغه ښځینه او ته د کار زمينه نه برابرېدله، اوس 5,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي، هغوی اړ دي چې یوه مامور شاید په یو کور کې هلته مجبور سي چې خپل د غوې د صفایي او کار وکي، یا اندر دي چې خیرات ټول کې. زه فکر کوم چې دا به شلار نه وي که سړی خپل زړه لاس کړیږي. دي تر ټولو شخص را ده چې د غوې لپاره کومه یو معاش ورته ورکول سي.
بله، لیوی خوانه حاکم نظام د حجاب خبرې کوي، د شریعت او اسلامیت او دا مسایل یادوي، او له بل پلوه یوه میرمن احتیاجوي چې هغه د خپلو بچیو د نفقې لپاره بل اخره مجبوریږي چې هر کار ته لاس ورته کړي. تاسو دا ډول کسانو ته څه ویل لرئ؟ دا څه رقم مسلمانیت، څه رقم اسلامیت دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او یو اسلامي ټولنه پکې حاکمه ده. هلته موږ تاسو کلتور، دود او عنعنات لرو، نو د هماغه کلتور، دود او عنعناتو سره سم په ټولنه کې د هغوی لپاره زموږ غوښتنه خدا ده چې خپل حاکم نظام باید د شزینه غشتنی واوري او د هغوی لپاره یو لار خلاص کی ترسو پر دغه د دوی خندي د دوی سره څنګه تر څنګه د خپل شزینه لپاره کار وکړي فکر کوم دا به یو شلار وي.
تاسو خپل وطن لیدلای د خپل هیواد له کلتور سره په خپل هیواد کې د میرمنو لستونزو سره له ټول نه تاسو خبر یاستي یو افغان جلی په څومره سختي باندې اول مکتب ته ځاغه وای بیا لوړز د اکړه کی بیا دنده پیدا کی بل اخر اوس ګورو یا له دند لري کی یا ماش کمیږي دا څومره د درد وړ خبر ده او تاسو خپل د افغان میرمنو ستونزې څومره لیدلې دي چې تر دې حد ځان رسي
شکه تاسو وګورئ تیر شلو کلونو کې ډېر سخت جګړې وی او د دې جګړې پر مهال باندې شزنه او زدکړه کول هغه تللې کار کاوه خو بیا هم هغه تیر کلونو کې هم کسړای وګوري ځینو خلکو شکایت کاوه یا ځین شزنه سر ټکاو ویل چې عدالت نه دی مراد شوی نو زه فکر کوم چې دغه ستونزې یو کال یا دو کلون یا درې کلون راهیسې نه دي دا له کلونو کلون راهیسې پاتې دي او د دې لپاره یو اساسي حل لار پیدا کول دي چې دغه لپاره باید کار وسی او په ټولنه کې خپل هم دا دینی عالمان قومي مشران او خلک له حکومت سره خبرې وکړي او په دغه برخه کې دغه ستونزې چې دي حل شي
که راسو دې ته چې دیو میرمنې اول زده کړې کول بیا یې کار کول دا څومره مهم دي څومره مثبت رول لري په کورنۍ کې
زده کړه خو دې په قران کې هم راغلي دي چې اقرا باسم ربك او تاسو یو څول ولې یو واس او مهمه خبره دا ده چې زده کړه پر ټولو نارینه او ښځینه باندې فرض ده چې دا هر څه ویل سی ولی ښه خبره دا ده چې باید کله چې په یو کورنۍ کې یو ښځینه تعلیم یافته وي تاسو وګورئ د هغې د کور سمبالښت وګورئ هغه ډیر منظم وي او د هغې سره ترڅنګ که په یو کور کې یو خور ډاکټر وي نو وګورئ په هغه ټولنه کې یا شاوخوا کلي کې چې افغانستان په کلیو ویشل شوی یا په قریو ویشل شوی په هغې کې تقریبا ډېرې ستونزې نه وي ځکه چې د هر کلي یا قریې خلک ځي د هغه خپلې کلي یا قریې ډاکټرې ته نو له هغې څخه یو څه زده کوي او کله چې معلم وي همداسې که چیرې یوه پولیس وي او یوې کورنۍ ته ځي ښځینه پولیسه ورسي فکر کوم چې دا به دغه کورنۍ لپاره د تلاشۍ پر مهال باندې آرام کوونکي وي نو دغسې په ټولو برخو کې د ښځینه ګډون مهم دی او اړین دی.
بله خو هم میرمنې مکتب ته تللې او لوړې زده کړې کولې کار ته تللې تاسو په نظر آیا شرایط مساعد نه و انجونې جلا درس ویلې هلکانو جلا ویلې یو پوهنتون دو ځایو کې یو ځای و او بله مهمه موضوع دا ده چې په درې کلو کې دوی دومره نشي کولای چې د دوی په خپل زړه یو ماحول رامنځته کړي د زده کړو لپاره
ښه د زده کړو ماحول که تاسو وګورئ ښځینه بیل دي نارینه بیل دي یوازې ټولګیو کې به دوه درې اغم تر کوشنی کسان وي اوس کچیرې دغه د زده کړې سیستمونه هلته جوړیږي یا خپل حاکم نظام وایي چې موږ دوی لپاره یو بیل سیستم لرو دا د ټول دنیا باندې غږیږي او نړیواله ټولنه ملګري ملتونه خپل د مغزګي خلک او هغوی ټول غوښتنه کوي چې باید د ښځینه او مکتبونه خلاص شي نو ښایي دغه حاکم نظام به د هغوی دپاره داسې یو څه لري یا داسې یو څه به وړاندې کوي تاسو ولیدل چې خلک ولاړل او هغوی ته یې ورته وویل چې نور د ښځینه پر وړاندې باندې مکتبونه خلاص کړي د ټولو غوښتنه همدا ده خو دا چې مکتبونه نه دي خلاص شوي یا د هغوی دپاره لاره چار نه دي لټول شوی دا نو د حاکم نظام په حکومت پورې اړه لري او هغوی باید دغه څه ته جواب وایي.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنیو نارینهو ته څه کول پکار دي د میرمنو غږ بیرون نه اورېدل کېږي زده کړو ته نسي تلای کار ته نسي تلای اوس هغه معاش ورته کمی معاشونه ورته کم کړل 5000 کړل ورته داسې یو وضعیت کې د کورنۍ نارینه له خپلو میرمنو سره څه مرسته کولی شي
زه فکر کوم چې د ټولو نارینه لپاره تر ټولو ښه خبره دا ده چې په کورنۍ کې یو نارینه څوک ولري هغه د خپلو خویندو ته په کور کې د نن زده کړو ورته پیل کړي او یو څه دی ورته وشي که یو څوک هوډ وکړي شایي یو بې تعلیمه ښځه راتلونکو 5 کلونو کې د تر اتم او نهم ټولګي پر پخپلو کورونو کې هم درس وایي که یو چا تر شپږم ټولګي پر هم درس ویلي که 5 کلونو نور په خپل کور کې درس وایي شاید تر یو لسم ټولګي پر زده کړه وکړي او په یو څه باندې پوسی دا تر ټولو ښه لاره ده چې په خپلو کورونو کې هماغه نارینه چې دی هغوی هوډ وکړي یا آنلاین زده کړې ورته پیل کړي او یا هم دوی ته مستقیمي زده کړې هلته د خپلو کورونو د غړو لخوا ورته وایي دا به تر ټولو ښه لاره وي.
او د کار په برخه کې څه کولای شي وسی دغه د کم میرمن او چې دوی کار کوي دغه ماشم څه کم سره د دوی د لګښتونو په برخه کې د کار په برخه کې څومره مرسته سره کولای شي د کورنۍ نارینه
دا سه و ټولنه ده چې هلته یو دود پال ټولنه ده او یو کلتور پال ټولنه ده نو دغه لپاره هغه چې هغه څه ډول کلتور او دودونه لري دا غوی لمخې په هر سیمه کې فرق کوي که تاسو وایم چې د هلمند په باغران کې تاسو یو چا تورتوس چې هلته د تردولسم ټولګي پر ازدکړې وکړې فکر کوم دا مناسب نه ده ځکه چې هغه خلکو ذهنیتونه تر اوسه پورې داسې نه دي جوړ ولی که تاسو کابل کې یو چا تورتوس چې پهنتون مو یې هلته ځي یعنی هر ټولنه د افغانستان هر ولایت او هر کلی بیل بیل دودونه لري او بیل بیل کلتورونه لري نو فکر کوم چې ښه خبره دا ده په هغه ځایونو کې چې اوسلته کارونه نسته شاید کارونه ډیری نارینه ترسره کړي مثلا ولایتونو کې
کله چې د میرمنو کارونه ورنه اخیستل شوي دي او اوس دا د ماشوم ورته کم شته په اکثره کورنیو کې کورني تاوتریخوالی رامنځته شوي دي د دغسې کورنیو وضعیت بالاخره چیرې رسېدلی سي او کومې بدې پایلې لري
ښه د کار نشتون عموما هر هغه ټولنه کې که تاسو د رواني پلو وګوري کله چې ډیری انسانان خپلې دندې له لاسه ورکوي هغوی په سټرس باندې اخته کیږي نو هغوی عموما ستونزې به لري دا کار به کوي یعنی په کورنۍ کې به خشونتونه او دا رامنځته کیږي د ټولو ښه خبره دا ده چې د دغسې ناخوالو یا د دغسې ستونزو د له منځه وړلو لپاره هغه دا ده چې هر څوک باید وپوهیږي چې کومې تیره کال زما میرمنې دنده لرل او سږ کال هغه دنده نه لري نو باید هغه نارینه خپل هوډ وکړي او د هغې لپاره لاس په کار شي کورونو کې خپل د خوراکي توکو برابرول ښځینه کولی سي چې خوراکي توکي پاخه کړي او د دې سره تر څنګ وپلورل سي د هغې سره تر څنګ یعنی کورونو کې داسې دندې شته چې ځینې ښځینه ترسره کړي چې ښایي لاسي کارونه دي یا ځینې نور یعنی زه وینم چې یا خبر یم خپل کندهار هلمند او نور ځایونو کې چې اچار جوړیږي مربا جوړیږي مستې جوړیږي قرط جوړیږي پنیر جوړیږي او دا ښځینه په کورونو کې جوړوي او وروسته نارینه په بازارونو کې خرڅوي
که حاکم نظام ته تاسو نظر ولرو چې خځیم د دې ټولنې نیمایي وګړي دي دوی ته د حق ورکول کوم لوی کار نه ده چې او نه هم کوم احسان ده چې بده وکړي او نه هم بشر د حقوقو له نظره نه هم دوی د حق لري چې د یو بل وګړي حق واخلي حاکم نظام ته به تاسو ویل څه چې دوی د میرمنو په حقونو له دې زیات سترګې پټې نه کی او هر ورځ دوی د زبرولو پاتې کې نسی
د خپل ولس نه او مننه کوم چې دوی اوسلته په همدغه سختو حالاتو کې له صبر کړی غوښتنه مې دا ده چې د خپل حاکم نظام څخه چې د خلکو دغه صبر وزغمي او د هغوی لپاره د کار زمینې برابرولو تر څنګ هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي زه به خوښتم که چیرې زما خور زده کړه وکړي او یوه ډاکټره اوسي او په خپل کلي کې د خپل کلي خلګو لپاره د غوی کورونو لپاره د وی شزنه لپاره خدمت وکړي زه فکر کوم چې دا به تر ټولو شل عربي او کسړی په خپل زړه لاس کشیږي وایي چې کچیر زما مرمن ناروغ سي نو زه به کوم نارنه ډاکټر ته ورولم زه فکر کوم دا به شنه تر ټولو ښه خبره دا ده چې د زده کړې دروازې د شزنه پر مخ خلاص شي او هغه ته د کار زمینې برابرول تر څنګ په دغه یو اسلامي ټولنه کې د اسلامي امور او شری اصول سره سم ټول هغه څه چې حاکم نظام دی ولاره ورته جوړ کړی تر څو پرې شزنه لپاره هم د زده کړې زمینه برابر شي هم د کار زمینه برابر شي تاسو موږ یو غوښتنه ده او دا مو یو هیله ده
بله که چیرې دغه ټولې خبرې نظر کې ونه نیول سي د میرمنو حقونه ورنه کړل سي انجونو ته ښوونځي خلاص نسی او لکه ماش چې کم سوای د امداسې نور منفي چارې هم دی پاک کې وسی دا خپل نظام ته کومې بدې پایلې ولري
تاسو وګورئ ولس له جګړو ستړي سوی او نور کومه دروازه وټکی او کوم لور ته ورسی یا کوم څه وکړي نو د خلکو غوښتنه یوازې سترګې هم د اوسنی حاکم نظام ته دی بلغه څه غوښتنه کوي چې دغه یو کار وسی تر څو پر خلکو لپاره د زده کړې زمينه برابر سي او د کار زمينه ورته ورکول سي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کورونا
درن دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هواد کې د ټولو وګړو په تیر بیا د میرمنو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشوي لمک سره میل ما و استاد صفی الله زاهدی تربیه پرځ کې چې یاست الله مال او ملګری
آزادی رادیو د ډیجیټل پانسرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیخو له متفاوت تحلیل سره د آزادی و مې ورسته هر کله کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرول لیدونکي روبوټ جوړ کړ. لدی هم خبرې کې چې د سکاټلند دوه جزيري خپل منځونو کې د تګراتګ لپاره لکلونو رئیس دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو لیو هیرونون کی ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بستل اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمه جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هڅه لمړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونه. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي، طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په عمر کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې کله کله تجاوز کې دی، تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونو پلې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستې، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي، او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکی وای جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوی دا ځنګلونه چانه شول ریبل، خو طالبانو 80% لرګي له شیګل ایستل دي.
عمر پیر رخصه غلا تا چپشه غلا غلا
هونه چپشه
ډرایور غلا ستات تر دې شیګل رسول پتن نه لګيږي.
ماسي ویډوګان شته خلک را ته معلوم دي چې لرګي وړې په څه طریقې وړې څنګه وړې په څونه زو طلبې وړې. اوس راځو په دکې چې کله اولنې ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډیر لرګي هغه وړي، او په سیټ و ډرن ټولي کې ولشي وي دي. دریم ټولي قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، دا غي په وخت یو لرګي هم نه دیول شوی.
دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ترامپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتې چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو د بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په کې ټکی ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه، تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوی پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوی څپه راپورته شوه. څوک نه دی پیدا
شوی چې د افغان کډوالو ځای وو. یو غټه مسله چې هغه مجبور مې کړو لنسیار او خیریه ادارې هغه دې کې پاتې راغلي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول شوی. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستې. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد نقیض ښکاری. دغه ناس ته طالبانو سره د 15 وادونو استاذ کې نستل خو په دریم ورځې چې افغان استاذ ته ځانګړي به یوازې د 14 وادونو استاذ پکې لا افغان خزو سره کې نسو ته حاضر شول پاتې د روسي